az a dibasit.
السلام علیکم د ازادي رادیو وی بلې خبرونه ته اخر اغلاست نوریاس نوریم د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم په پیل کې لړ خبرونه د طالبانو په وړاندې په پنشیر کې ملي مقاومت په نوم د جبهې دی او وژل شوی قومندان یار محمد او د او تو ملګرو مړی نن د پنشیر ولایت په خنجول سوالی کې خاورو ته وسپارل شو د یار محمد کورنۍ او ځایي خلکونه ازادي رادیو ته ویلي چې طالبانو ورته اجازه ورکړې ده چې د هغه ورسره د وژل شو ملګرو مړي له شاوخوا یوې میاشتې وروسته له غره راکوز او خاورو ته وسپاري. ویل کېږي یار محمد له خپلو دو زامنو یو ورور او پنځو ملګرو سره یوه میاشت مخکې په خینج ولسوالۍ کې په غره کې اسیر شوي او په ډزو وژل شوي وو. په ټولنیزو رسنیو کې د دې پېښې ویډیوګانو د بشري حقونو ډلو سخت غبرګونونه راپارولي او هغه یې غندلې وه. طالبانو دا رد کړي چې مقاومت د ملي جبهې یو شمېر وسلوال غړي دي د دوی د ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي او دفاع وزارت ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. په کندوز کې د طالبانو امنیتي چارواکي په یوه وسلواله نښته کې د پنځو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندوز د امنیې قمندانې ویان حافظ عبیدالله عابدي نن ازادي راډیو ته وویل نن سهار 9 بجې د کندوز ښار د دویمې حوزې اړوند د سرک نو په سیمه کې د یوې 15 کسیزې وسلوالې ډلې او د دوی د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوې وه چې په نتیجه کې یې ټول 15 واړه وسلوال ووژل شول. د دوی په خبره دغې وسلوالې ډلې غوښتل عامه نظم ګډوډ کړي خو هغه نه دی ویلي چې دغه وسلواله ډله په چا پورې تړلې وه. د افغانستان میاشتې ټولنه په لوګر کې له په سلګونو سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې خبر ورکوي. په لوګر کې د دې ټولنې ویان خان وهلي احمدزي ازادي راډیو ته وویل دغه مرستې چې د سرې میاشتې او سره صلیب د نړیوال فدراسیون او د ترکیې د سرې میاشتې ټولنې لخوا برابرې شوې وې 1500 کورنیو ته وویشل شوې.
سهاری کورنۍ ته 1000 کیلو وړه دي او 10 لیتر غوړي دي 40 کیلو وریجې دي 1 کیلو چای ده 15 کیلو بره ده 8 کیلو لوبیا ده او یو پاکټ بسکټ ده.
ورسته یو سیلابونه په لوګر کې تر ډیره په خوخی ولسوالۍ کې ویجاړي رامنځته کړې ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی وای د افغانستان په لویدیځ کې 2000 ځوانو سوداګرو ښځو په مختلفو برخو کې د فني زده کړو روزنه بشپړه کړې ده. یو ان ډی پی په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې په مرسته دغو ښځو ته د محصولاتو د تولید بشري سرچینو مارکیټ او د سوداګرۍ چارو د پیلولو په اړه روزنې ورکړل شوې دي. دغه راز ویل شوي 2000 نورو ښځو ته به هم د ټولنې پر اساساتو ولاړ بازار ته وده په برخه کې روزنه ورکړل شي. افغانستان چې اکثریت وګړي پر کرنه بوخت دي کارپوهانو په باور په دې برخه کې د خزو ولټیاوي تر ډیره د کورنی اقتصاد لپاره کېدو سره مرسته کولای شي. د روسي چارواکو وایي د تمرینی الوتنې په مهال د روسي د یوې جټ پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 1500 ته رسیدلی دی. د روغتیا وزارت نن وویل په دې پیښه کې چې یوه ورځ مخکې په یسک ښار کې شوي 19 تنه نور ټپیان شوي دي. راغورځېدلې الوتکه په یوې 9 پوړیزې ودانۍ کې د اور لګېدو سبب شوې چې په نتیجه کې یې ډېره مرګ ژوبله وګړو ته ملکي وګړو ته اړولې ده. د ریال مادرید د فوټبال ټیم مهاجم کریم بنزیما وتوانېده چې د 2012-2013 کال وبخې د غوره نارینه فوټبالر جایزه ترلاسه کړي. زیما ته د طلایي توپ جایزه په هغو مراسمو کې چې پرون دوشنبه په پاریس کې جوړ شوی و د فوټبال د نړۍ د نوموتې لوبغاړي زین الدین زیدان لخوا ورکړل شوه. د ښځو په برخه کې د بارسلونا د فوټبال ټیم لوبغاړي الکسا پوتیلاس وتوانېده چې د 2022 میلادي کال د طلایي توپ جایزه ترلاسه کړي. ازادي راډیو او ریا وړاندې په خبرونه کې دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو د حکومت کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن د دې وزارت خزینه کارکونکو ته ویلي چې له دې وروسته دې ادارې ته د کار کولو لپاره نه ورځي ځکه چې د دوی په قانون کې په یوه اداره کې ښځو او سړو ته د کار کولو اجازه نشته. د دې ادارې یو شمېر خزینه کارکونکو وایي د خپلو کورنیو سرپرستی کوي او له کار کولو پرته ورته ګرانه ده چې خپل ژوند وچلوي.
وای هیڅ کار مکوئ، دروازه درته پرانیستې ده، ولاړې شئ او په کور کې نئ. زموږ غږ باید نړیوالو ته ورسیږي.
په دې اړه مو چې د طالبانو دغه اقدام به آیا ښځې په ټولنه کې یو مخل فعال ګډون څخه بې برخې نه کړي د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه کړي.
کدی په لوی لاس د صحنې نه ویستل کیږي ورته دي خو کیدا چې څه هم شته چې د حقوق د کور سرپرست نشته د خپل د کور سرپرستی کوي.
په جرمنی کې مشت افغان کډوال وایي هغه چې لازم ده ورته د جرمنی حکومت توجه نه کړي.
خونه به مشکل پیدا مشه نو تر
کور ډیر پستونځ پیدا کیږي په ډیر ستونځ خو کسبین کارت ولري او لګښت ل خپل جیب ورکې نو کور درکول کیږي.
په تاسو حال کې د جرمني د نور شاوخوا ودر زر افغانانو د منلو ژمنه کړې ده. د خبرونه دوهمنی مې کړي ازادي رادیو دوهونی ز خبرونه مهروي د خزل لپاره او اساسي بشري حقوقو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن د دې وزارت خزینه کارکونکو ته ویلي چې له دې وروسته د ادارې ته د کارکولو لپاره نه ورځي. د دې وزارت یو شمېر خزینه کارکونکو ازادي راډیو ته ویلي د بشري سرچینو رئیس ورته ویلي چې د دوی په قانون کې په یوه اداره کې د ښځو او نارینه وو ګډ کار ته اجازه نشته. جزئیات د امید زهیر مل پر رپورټ کوي.
دا د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د نن د هغو خزو د اعتراض غوونه دي چې د دې ادارې چارواکو نن په یاد وزارت کې لکار کول مانه کړی. د خزی وای د طالبانو په رژیم کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بشری سرچینو رئیس مدیر احمدینن ورته ویلي چې د دې وروسته د وزارت ته د کار کولو لپاره ورنشي. د تاخذ له قوله دوی د خپل کورنۍ سرپرست دي او بیل دي چې کار وکړي بل هیڅ سلار نه لري. د دې وزارت یوې کارکونکو چې نغواړي نوم یې راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل دوی ته ویلي باید ولاړ شي او په کور کېني.
وای هیڅ کار مکوي دروازه درته پرانیست ده ولاړ شي او په کور کېني. زموږ غږ باید نړیوالو ته ورسیږي. موږ څه وخرو؟ موږ بیان نن دوی وژني او یا به هم خپل کار ته ځو.
معترضو مېرمنو ازادي راډیو ته څو ویډیوګانې هم راستولي چې په کې لیدل کېږي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نه د لزګونو خوځو د وستلو هڅه کېږي او ورته ویل کېږي چې خپل کورونو ته ولاړ شي. حخوا ازادي رادیو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بشري سرچینو د رئیس مدیر احمدی هغه وینا هم ترلاسه کړی ده چې د دې وزارت د خزینه کارکونکو د شړلو پر مهال یې کړی. هغه په خپل خبرو کې وایي د دوی د قانون لمخي نارینه او خزینه په یو اداره کې ګډ کار نشي کولای.
تاسو په دې فکر کې وایئ چې موږ خرڅو کار کوو؟ د تاسو د کار کول په امن ځانګړي نظام کې جمهوریت نظام و باری کی تاسو د پاره جواز درکړی و چې څه کوي چې کار وکړي. دا هیڅ نمي نظام د اساس هم بدل شوی، قانون هم بدل شوی، نظام هم بدل شوی. په دې نظام کې په دې ماده کې د دې قانون کې دوی داسې لیکلي دي چې څه د نشي کوي چې سړی یو د پیوې د اړیکو کار وکړي.
مدیر احمدی د دې وزارت له خزینه کارکونکو غواړي چې د ځان پر ځای یو بل څوک ورمعرفي کړي څو د دوی پر ځای د اداره کې کار وکړي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بشری سرچینو رئیس مدیر احمدی په خپل خبرو کې خوځو ته د ناقص العقل او ناقص دین خطاب هم کوي او وایي که دوی د پریکړې په خلاف اعتراض وکړي دا به د وزارت لپاره بدنامي وي. اعتراض کوونکي خزي وایي چې نو موړي له یوې غرفې خبرې کولې او دوی ته مخامخ نه وو. د طالبانو د کډوالو چارو وزارت مو د دې پریکړې په اړه پخت خو هیڅ مسؤل چارواکي خبرو ته حاضر نه شو. تر خو مو د طالبانو لویان زبیح الله مجاهد هم د دې پریکړې په اړه پښتنه وکړه خو د راپور تر خبرې دوی ځواب را نه کړ. لدې وړاندې د طالبانو رژیم د مالی وزارت هم خزینه کارکونکي په کور کړی او تری وخت و چې د ځان پر ځای کوم نارینه ورمعرفي کړي. طالبان داسې مهال ورځ تر بلې په افغان جونو خزو محدودیتونه زیاتوي چې تېره اونۍ متحده ایالاتو د دوی په یو شمېر چارواکو د خزو د حقونو د نقض له امله د ویزي بندیز ولګاوه. تر خو یې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دوو نورو طالب چارواکو د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له امله د سفرونو بندیز لګولی و.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن د دې وزارت خزینه کارکونکو ته ویل چې له دې وروسته د ادارې ته د کارکولو لپاره نه ورځي. د دې وزارت یو شمېر خزینه کارکونکو ازادي راډیو ته وویل د بشري سرچینو رئیس ورته دا خبره کړې او ویلي دي چې د دوی په قانون کې په یوه اداره کې د ښځو او نارینه وو ګډ کار ته اجازه نشته. په دې اړه مې مخکې د ښځو د حقونو له مدافع فعال ماریا توتاخیل سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې دغه اقدام څه ډول ارزوي، آیا ښځې په ټولنه کې له فعال ګډون څخه بې برخې کیږي؟
بالکل دا خو معلومه او واضح خبره ده چې په کومه ټولنه کې خزي نه وي هغه ټولنه به هیڅ کلم څنګه چې جهان غواړي یو ملک غواړي وګړي غواړي هسې به پرمختګونه کوي. او بدبختانه ورځ تر بلې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه زیاتېږي. د هغوی د شخصي ژوند نه نیولې تر کاري ژوند پورې هغوی ته مختلف بهانې او دلیلونه وړاندې کېږي تر څو هغوی د ثانې نه بهر وباسي. لکه څنګه چې د تعلیمي ډګر نه بهر وویستلی او همداسې په پوهنتونونو کې ورته قیدات تر دې حده وضل شوي دي چې هغوی حتی دې ته مجبور شي چې د لوړو زده کړو لاره هم پرېږدي. همدغسې په کاري محیط کې هم لکه تاسو چې اوس خبرې کوئ په یو وزارت کې ورته ویل کېږي چې زنانه د نارینه سره په یو دفتر کې کار نه شي کولی. دا هغه مشکلات دي چې ښځې یعنی په لوی لاس د صحنې نه ویستل کېږي. او هغه ښځې چې هغوی تل د دې هېواد لپاره قرباني ورکړې د خپل زمنې په مختلفو برخو کې په دندو ګمارلې دي، دې ولس ته یې وړاندې کړي، زامنې شهیدان ورکړي دي، حتی بعضې کونډې مختلفو برخو کې هغه متضررې ښځې همدغه افغانې ښځې دي چې دا ټولنه یې را جوړه کړې ده. دوی چې په هغو باندې بندیز لګوي چې دوی دې کار ته نه راځي، تاسو داسې فکر وکړئ په دې ښځو کې داسې ښځې هم شته چې د هغو خاوند یا د هغو د کور سرپرست نشته، دا خپله د کور سرپرستي کوي. نو که هغه په کور کې نارینه ونه لري څوک د خپل په ځای دندې ته راولېږي؟ بل یوه ښځه چې وړتیا ولري، لیاقت ولري، همت ولري، شهامت ولري، ولې یو نارینه د هغې په ځای باندې کار وکړي؟
خیل دغه هڅې چې په کور دننه او په نړیواله سطح باندې روانې دي، طالبانو باندې فشارونه راوړل کېږي چې باید د ښځو او نجونو د زده کړې او کار په برخه کې هغه حقونه چې لري باید د هغو درناوی وکړي. دا اوس تاسو څه ډول ارزوئ؟ آیا دغو فشارونو برعکس نتیجه نه ده ورکړې؟
زه د فشارونو اصلا فشار ګڼم، که چېرته د نړیوالو دخوانه په افغان حکومت باندې چې فعلاً دی کوم فشار موجود وي نو تغیرات به موږ لیدلي وو. ګورئ تاسو په ایران کې به ښځه یا یو نجلۍ مړه کېږي، په ټوله نړۍ کې لاریونونه کېږي، هغه لاریونونه حمایت کېږي د ایران د حکومت په وړاندې. مګر په افغانستان کې کله چې مېرمنې د خپلو حقوقو دپاره راپورته کېږي لاریون کې په هغو ډزې کېږي، هغه تضحین کېږي، هغه وهل کېږي، خو نړۍ هېڅ عکس العمل نه کوي. صرف یو مطبوعاتي کنفرانس او خبرو نه چی نه جوړېږي. زه فکر کوم دا فشارونه نه دي، داسې خبرې دي. که فشارونه وای لکه څنګه چې په جمهوریت کې به د یو مېرمنې په حق کې زیاتی کېده، نړیوالو به کوم فشارونه واردېدل، ضرب تغیرات رامنځته کېدل. اساس یو حالت زه نه وینم. کله ماته داسې شک پیدا کېږي چې آیا نړیوال د دې سره هم نظرې دي چې د افغان مېرمنې د په همدغسې یو حالت کې تر څه وخته پورې، یعنی دا ډېرې پوښتنې دي چې خپله افغان مېرمنو ته پیدا شوي چې ولې نړیوال زموږ په برخه کې داسې بې تفاوته دي، ولې زموږ په وړاندې غږ نه پورته کوي؟ که هغوی وغواړي دا سبا تر همدغه وخته پورې د افغان مېرمنو حالت تغیر
کېدلی. څه کولی شي نړیواله ټولنه یا هغوی چې قدرت لري او کېدای شي له هغو نه پر طالبانو د یوې وسیلې په توګه کار واخلي؟ کوم امکانات لري نړیوال ټولنه؟
د امارت جوړېدو سره د نړیوال ټولو مختلفو برخو کې امارت سره مرستې وکړي. همدا اوس هم د دې مرستې روانې دي. اونۍ کې په هر میاشت کې اونۍ کې یو نه یو اونۍ دوی ته کابل میدان وایي چې ډالر روان دي، مختلفې مرستې را روانې دي. دا د څه شي دپاره دي؟ دوی هیا دغسې یو نظام سپورټ کوي چې د ښځو حق خوري. دوی داسې یو نظام سپورټ کوي چې د ښځو حقوق تر پښو لاندې کوي. دغه مرستې د څه شي مرستې دي؟ د چا دپاره دي؟ او دا مرستې چېرته ځي؟ یعنی دا هغه مختلفې پوښتنې دي چې نړیوال دا مرستې په کومو برخه کې کوي؟ چې هغه برخه کې د ښځو په برخه باندې ولې د دوی سترګې پټې دي؟ دوی کولی شي، یعنی یو د رسمیت موضوع ده چې تر اوسه پورې دوی نه پوهېږم چې هم په کوم دلایلو باندې هغه هم دوی منلی وای. زه چې د دوی اړیکې د اوسنۍ ادارې سره ګورم ډېرې ښې دي. نه پوهېږم چې ولې دوی صرف د ښځو په برخه کې ړاندې دي. دوی کولی شي هغه مرستې پرې ودروي، دوی کولی شي جدي اخطار ورکړي، دوی کولی شي نړۍ ورته یو خواته شي که تاسو همداسې کوئ مونږ ستاسو سره په هېڅ برخه کې نه درېږو. لکه څنګه چې شل کاله وړاندې نړۍ دوی ته یو خواته شو، همداسې یو خواته کېدی شي، همداسې جدي اخطار ورکولی شي. ولې ښځې دغسې د صحنې نه ویستل کېږي؟ همدا ښځې خو شل کاله وړاندې همدې نړۍ سپورټ کولې، همدا شل کاله په برکت د نړۍ همدا مېرمنې په همدې ځي ولاړې دي چې افغانستان تر ټولو ښه نمایندګي کولی شي. تاسو وګورئ مونږ نارینه روبوټ ساز نه لرو، مونږ نجونې روبوټ ساز لرو چې یعنی ډېر په شایستګۍ سره د افغانستان استازولي کولی شي. نن هماغه نجونې همدغې ته ورته، نن نجونې ټولې په کورونو کې دي، د خپل سرنوشت خبرې نه دي، در به در هر خواته مسافرې دي. یعنی ولې د افغانستان حالت دې خواته روان ده؟ دا زموږ د نړیوالو نه پوښتنه ده. او دا فشارونه چې دی وایي افغانستان خلک دومره اوس ناپوهي نه دي چې څنګه دوی ورته فکر کړی. دا فشارونه نه دي، دا هسې یو نمایشي حرکت دی او دا به د افغانستان ملت په یاد ساتي.
د خزو د حقونو مدافع فعال ماریا توتاخیل و چې پر خزو د طالبانو د حکومت د فشارونو د زیاتې دو په اړه خپل نظر سره شریکو. مخکې مو واوریدل چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بهتر استنیدونکو چارو وزارت د دې وزارت خزینه کارکونکو ته ویلي چې له دې وروسته د دې ادارې ته د کار کولو لپاره نه ورځي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
بیا هم د ښځو موضوع لري. نزو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق وایي د ښځو سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په جوړېدونکې غونډه کې به د افغان ښځو په وضعیت او د دوی د بشري حقونو د خوندیتوب پر لارو چارو مفصل بحثونه وشي. دا غونډه ټاکل شوې بل سبا جوړه شي. تفصیل د امید ظهیر مل پرپورټ کې.
افغانستان به د هغې غونډې ګډون کوونکی وي چې د اکتوبر په 10 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا جوړیږي. د دې غونډې بنسټیز موضوعات ښځې، سوله او امنیت دی. افغانستان چې واکته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته نږدې هر ورځ د نجونو او ښځو د حقونو د نقص په برخه کې د خبرونو سر ټکوي. د دې غونډې د ګډونوالو د بحث یوه خورا مهمه موضوع ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق نن ازادي راډیو ته وویل د غونډې ګډونوال به په افغانستان کې د نجونو او ښځو اوسنۍ وضعیت وڅېړي او د دوی پر وړاندې به د اوسنیو ستونزو د حل په لارو چارو بحثونه وکړي.
دې جلسه گزارش سالانه
دی غونډې ته به د ښځو امنیت او سولې په اړه د عمومي منشي کلنۍ راپور وړاندې شي. په دې راپور کې به چې په لومړي ځل وړاندې کیږي عمومي منشي به د خپلو سپارښتنو چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په ځانګړي ډول د هغو چې د نورو ښځو د حقونو ملاتړ دي تمرکز وشي.
د امنیت شورا دی مهمه غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیاله امینه محمد، د دې سازمان د ښځو چارو اجرایوي مشره سیما باهوس او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو د برخي مرستیاله هیدربار د بحثونو اصلي وینا والدي. وقت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د درې واړو مېرمنو په ځلونو په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وضعیت جدي اندېښنه ښودلې او آن له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقض له امله په طالبانو فشار راولي او بندیزونه پرې ولګوي. د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا داسې مال د ښځو، سولې او امنیت په اړه ګډه غونډه راغواړي چې په سیمه کې د افغانستان په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي او غوښتنې هم ورسره بلې جدي کیږي. تازه د هند بهرنیو چارو وزیر جی ایس شنکر په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره د افغانانو په مشرۍ، د افغانانو په مالکیت او د افغانانو تر کنټرول لاندې د پخلاینې د بهیر پر دریس ټینګار کړی. خغلی شنکر د دوشنبه پورې سرعت کې وی غونډې ته وویل افغانستان کې غمجنې پیښې کیږي خو هند دانش ټاکلی چې هلته څه کیږي. د دله قوله افغانان باید وټاکي چې په افغانستان کې څه کیږي. جی ایس شنکر وایي دا باید افغانان معلومه کړي چې په هیواد کې څه روان دي. د هند د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړي د افغانستان په اړه هغه څه چې د هند حکومت کولای شي دا دي چې په سخت وخت کې له افغانانو سره مرسته وکړي. جی ایس شنکر په افغانستان کې د نجونو، ښځو او لږکیو حقونو ته په اشاره د سیاسي ډګر پر ټولو برخو غږ کړی چې د یو سوکاله او خوندي راتلونکي لپاره د لږکیو په ګډون د افغانستان د ټولو خلکو د هیلو د پوره کولو لپاره په ګډه کار وکړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د تاری او بریتانیا میشته مؤسسوي طالبانو میاشت مخکې په پنشیر ولایت کې د ملي مقاومت په نوم جبهه د فعالیت راپورونه ورکول کېږي. یو شمېر اسیران وژل دي. لبلی خو طالبانو د پنشیر په خنجول سوالی کې میاشت مخکې د ملي مقاومت د جبهې د یو شمیر وژل شو وسلوالو مړو خښولو ته اجازه ورکړې ده. تفصیل په دې رپورت کې.
د یو تازه راپور پر بنسټ طالبانو په پنشیر کې وویشتنه اسیران وژل دي. ایشوټټ پریس خبري ایجنس ویلي بریټانیا کې د افغان ورچنس یو غیر انتفاعي پروژې نن یو راپور خپور کړی او پکې ویلي دي چې دا وژنه تیر میاشت شوې ده. افغان ویټنس هغه پروژه ده چې په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه معلومات او اطلاعات راټولوي، شننه او څېړنې کوي. د دې نوی راپور پر بنسټ د پنشیر په یو سیمه کې د ملي مقاومت په نوم د جبهې پر جنگیالۍ و د طالبانو په حمله کې دغه کسان اسیران شوي او په ډزو وژل شوي دي. طالبانو له دې مخکې ادعا کړې وه چې دغه کسان په جګړه کې وژل شوي وو. وړاندې راځي یو له هغه ویډیوګانو چې د افغان ویټنس لخوا تایید شوې ده. 15 سړي په کې ښکار شي، سترګې او لاسونه یې تړل شوي او وروسته طالب جنگیالي پرې د 16 ثانیو لپاره ډزي کوي او وژني. ایشوټډ پریس د افغان ویټنس په حواله ویلي لزګونو سرچینو او د ټولنیزو رسنیو عکسونو او ویډیوګانو یې پلټلی او موندلې ده چې یوازې لس سړي د دری اپا ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د ایشوټډ پریس راپور پر بنسټ د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خوارزمی ویلي یو هیئت په ټولنیزو رسنیو کې د خپرو شوو ویډیوګانو په څېړنه بوخت دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد روس په ډېر څه نه دی ویلي. د راپور پر بنسټ هغه تیره میاشت ویلي وو چې طالبانو د مقاومت جبهې څلویښت جنګیالي وژلي او لسلو څخه زیات یاسرین کړي دي، خو هغه د دغه څلویښتنو د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه څه نه وویلي. بلخوا ازادي راډیو موندلې یو له هغو کسانو چې تیره میاشت د پنجشیر په خنج کې له اسیر کېدو وروسته د طالبان لخوا وژل شوی د مقاومت جبهې یو قومندان یار محمد و. هغه له خپلو دوو زامنو یو ورور او 15 جنګیالیو سره وژل شوی و. اوس یې د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته ویلي د یوې میاشتې هڅو وروسته اوس طالبانو اجازه ورکړې چې د دغه کسانو مړي خاورو ته وسپارل شي. د خنج لپاره د طالبانو ولسوال مولوي شیر علي دغه خبر ازادي راډیو ته تایید کړې ده. خو دا چې د دغه وژلو شوو کسانو جنازې ولې په زنډ خاورو ته سپارل کېږي څه نه دي ویلي. د خنج ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو ویلي مخکې طالبانو دوی ته اجازه نه ورکوله چې دغه کسانو جسدونه له غره راښکته او خاورو ته یې وسپاري. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر اعلان کړی و چې یو هیئت پنجشیر ولایت ته لیږلی څو دغلته د بشري حقونو د سرغړاویو د ادعاو څېړنې وکړي، خو تر اوسه د دې څېړنو پایلې نه دي روښانه شوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په جرمنی کې میشت افغان کډوال وایي هغه څه چې لازم ده ورته د جرمنی حکومت توجه نه ده کړی او دوی له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د په داسې حال کې ده چې جرمنی له افغانستان نه د 30,000 نورو له خطر سره مخ افغانانو د ایستلو ژمنه کړې ده. په جرمنی کې میشتو یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي چې تر اوسه په موقتی کمپونو کې اوسي او ورته د سرپناه ستونزه کې ستونزه په خپل حال پاتې ده. نور تفصیل په دې رپورت کې.
فقط یک 4 دونه ماشين بر 60 فامیل مونده.
دا د هغه زرګونه افغانانو لډلې یو دی چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته جرمني ته کډوا شوې دی. نو موري اوس مهال د جرمني په مونشن خار کې په ایم یو لن محلي کور کې لخپل کورنۍ سره ژوند کوي. دا چې نه غوړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خبر شي وای لسګونه کورنۍ په داس یو څلور پوړي ځوادانې کې اوسېږي چې د ژوند کافي اسانتیاوي نه لري. نو موري ازادي رادیو ته ویل چې په جرمني کې د هوا په سړېدو سره ماشومان ناروغان شوي، خو د کور د ګرمېدو اسانتیاوي هم نه لري. دای وای د زنګړی پخلنځي او حمام نه موجودیت او په خونه کې د څو کسانو اوسېدل هغه ستونزې دي چې د افغانان ورسره مخ دي.
اصلا معلوم نیست،
لا معلومه نه ده چې تر کومه وخت بدلته یو. ان ویل کیږي چې خای دوه درې کال همدلته په نامعلوم برخلیک کې پاتې شو. مخکې هم ځنې یو کورنۍ زیات وخت دلته تیر کړي او ورسته یې کورونه پیدا کړي دي. نو موږ نه پوهیږو چې دلته به تر څه وخت پاتې یو.
د افغان کډوال وې د ایملند محلي کورونه په جرمني کې د خصوصي شرکتونو لولوري اداره کیږي او د جرمني حکومت یې لستونزو نه دی خبر. د ادعا کوي چې افغان کډوال دغه شرکتونو د مسؤلینو لولوري په یو شکل غواخل کیږي چې باید د کورونو ستونزې شریکی نکړي. د دې هیواد په نورنبر خار کې یو بل افغان کډوال چې په ایملند محلي کور کې اوسېږي او نغوړی نوم یې په راپور کې خبر شي وای څلور میاشتې کیږي چې په دغه کور کې اوسېږي. د ادعا کوي چې په یاد شوي خار کې د افغان کډوالو په پرتله د اوکرایني کډوالو تر ډیره پاملرنه کیږي او ډیر کم افغان کډوالو ته کورونه ورکول کیږي.
خونه به مشکل پیدا مشو نوترت
کور ډیر پستونځ پیدا کیږي. په ډیر ستونځ خو کسپین کارت ولر یو لګښت لخپل جیب ورکړنو کور در کول کیږي، خو کله جاب سنټر سره وینو زینې به قرارداد نه کوي.
بعضو قرارداد نه میکنه.
د ټینګار کوي چې د ایم په کورونو کې د اوږد مهال لپاره ژوند کول ستونزمن دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جرمني د حکومت او د کډوالو د ملاتړو بنسټونو نظرونه هم واخلو، خو بریالي نه شو. په جرمني کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان ادارې IOM هم په دې اړه زموږ برېښنالیک ځواب نه کړ. افغان کډوال په داسې حال کې په جرمني کې د ژوند له سختیو شکایت کوي چې تازه دغه هیواد له افغانستانه د نورو او ډیر زره له خطر سره مخ افغانانو د وستلو اعلان کړی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویل شوی د زیانګالو افغانانو لپاره په دې فدرالي پروګرام کې دوه کټګوري خلک مستحق ګڼل کیږي. لومړی هغه خلک مستحق دي چې په خوای له عدلي او قضایي برخو او رسنیو سره کار کاوه، او یا سیاسي، فرهنګي او ورزشي فعالیتونه یې درلودل او اوس یې ژوند په خطر کې دی. په دویمه برخه کې د هغو خلکو د کډوالۍ غوښتنلیکونه منل کیږي چې د جنسیت، جنسي تمایلاتو، هویت یا مذهب په خاطر له کوم خاص تاوتریخوالي سره مخ دي یا یې په خوا بد حالت تجربه کړی وي. لومړیتوب هغو ښځو ته ورکول کیږي چې تاوتریخوالی ورسره شوی وي او حقونه یې تر پښو لاندې شوی وي. خو د بښنې نړیوال سازمان په دې پروسه انتقاد کړی او ویلی دی دغه شرط چې دې پروسې ته یوازې د افغانستان د دننه خلکو غوښتنلیک جمع کولی شي باید ترې لرې شي. دغه سازمان ویلی دی هغه افغانان چې اوسمهال له دې هېواده بهر د کډوالو په کمپونو کې د ژوند سختۍ تیروي باید له نظره ونه غورځول شي. جرمني د اروپایي ټولنې یو له هغو هېوادونو دی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځل واکمنۍ را وروسته یې ډېر شمېر له خطر سره مخ افغانان دغه هېواد ته انتقال کړي.
وهمونه دلته په جرمني کې مېشت افغان کډوال وایي هغه څه چې لازم ده ورته د جرمني حکومت توجه نه ده کړې. ټاکل شوی د افغانستان کرکټ ملي لوبډله سبا په استرالیا کې د نړیوال جام په درشل کې خپل دویم تمریناتي لوبه له پاکستان سره وکړي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله خپل لومړی تمریناتي لوبه پرون له بنگلاديش څخه د 28 منډو په توپیر وګټله. په دې اړه مو په فیسبوک پانه کې لتا سو پختلیو چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ورسته او بریاو ته په پام څومره خوشبین یاست چې افغانستان به خپل لومړنی لوبه چې رسمي لوبه البته له انګلستان سره ده وګټي. د ازادي راډیو د ویب پانه چلوونکي حسیب الله تلاش ستاسو نظرونه راټول کړي. همداسې به د ټلیفون په کرخه را سره وصل دی تلاش صاحب. د ازادي راډیو اوریدونکو دغه پښتنو په اړه څه نظرونه ورکړي دي؟
تاسو اوریدونکو ته سلامونه. مونږ په کوم دغه موضوع چې په ټولنیزو رسنیو باندې ښه و لزرو نه زیاتو کسانو په دې اړه خپل نظرونه او ځوابونه له موږ سره شریک کړي دي. تر ډېره پورې د دغه نظرونو ځوابونه په دې راڅرخي چې سبانۍ لوبه کې به افغانستان دغه لوبه وګټي د پاکستان په وړاندې. زه د دغه کسانو د ځینو نظرونه تاسو سره شریکوم. شمس الرحمن ځلاند وایي که افغانستان لوبډله دې ته ونه ګوري چې پاکستان سره لوبه کوي، پلان او جذبې سره میدان ته لاړه شي، ګټي انشاءالله. موږ د بیټنګ مشکل لرو، که ښه بیټنګ وشي ګټه زموږ ده. پاکستان هم توپوهنه کې خورا مشکل لري، بل خصوص دوهم او دریم نمبر توپوهونکي. ښه پلان چې هرې لوبډلې عملي کړ او مخته پرې لاړل ګټونکی دی. افغانستان لوبډله باید ښه پلان سره میدان ته ښکته شي، لوبغاړي مناسب ځای کې ولوبوي، د ګټې چانس به ډېر وي انشاءالله. فریدالله هڅاند لیکلی دي امکان دی ولري چې افغانستان لوبه وګټي، ځکه تیره لوبه چې افغانستان وبایلله د افغانستان لوبغاړو غلطي وه. که چیرته هغه غلطۍ ترسره نه کړي افغانستان ګټونکی ده. اعلی نظر نظری لیکلی دي انشاءالله چې افغانستان به ګټي. کرکټ لوبه که د جوش او جذبې لوبه ده، خو باید چې افغان اتلان له حوصلې نه کار واخلي او ښه په مینه لوبه وکړي تر څو ټول لیدونکو اوریدونکي ښه خوند ترې واخلي. عبدالله عابد لیکلی دي هر افغان ټیم همیش د پاکستان خلاف ډېرې ښې لوبې کړي دي، که یې بایللې هم دي. په کوم چانس پاکستان ګټلی، موږ د خپل ټیم له لوبې راضي یو، امید لرو سبا
تلاش صاحب کور ودان وخت کم لرو. که څه هم دا تمریناتي لوبه ده، خو د دواړو هیوادونو د ټیمونو ترمنځ تیرې لوبې ته په پام چې په دواړو هیوادونو کې ډېر احساسات راپارولي وو، له دې اړخه ډېره مهمه ده چې څوک یې ګټي. کور ودان، او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو.
ما د نوي حکومت څخه دا هیله ده چې د اوس ځوانانو ته باید چې دوی د کار زمینه برابره کړي. ډیر ځوانان په لوچګۍ، نشې، توکا مخته دي، نو حکومت کولای شي چې دوی مخه ونیسي، خو هڅه غواړي باید چې نو ځوانانو ته ډیره پاملرنه وسي.
السلام علیکم، زه کامران د
کابل کیمپ څخه ماړی کنیولې او دغه دلته د کابل کیمپ کې خلکو ته دا کارډونه ورکوي د موادونو. هغه موږ په یو سیمه کې پراتی یو، موږ ته هیڅ مواد او شینه نه راکوي، ځکه په دې خاطر چې یاره دا ځای وی تر ولسوالۍ پورې سب ته یو ځای پورې سب ته دلته خلکو دو دوه ځلته کارډونه واغسته دی درېیم درېیم ځل دی.
زه رورو مریض وم، نن لاړم د پاکستان سفارت مې اپلای کړ، په دې اپلای کولو باندې صاحب 1500 افغانۍ رانه واخیستلې. وایي چې موږ اپلای دلته صاحب 1500 افغانۍ کوو، ته دا وګوره چې موږ څومره قیمته د غریب ولس بیروره تر کومه حده د دې پوره کې.
نعمت الله د کندهار ولایت څخه تاسو ته پیغام لرم، وروره د لوړپورو چارواکو څخه دا هیله ده چې دغه موسسات د خپله وروره اپل جی وګوري، اپل جی تعقیب کی، دا خپل نمایشه کسان کښنولی دي وروره، د مسکین او خوار غریب ته مرسته نسته، نو دا خلکو ته ورکوي چې هغه دې خپل په تجربه کښنولی دي.
زنور الحق د زابل ولایت د شمزو ولسوالۍ د پولاړو د کلي اوسیدونکی هله د زما پیغام نشر کی. ما د اسلامي امارت له پولو چارواکو څخه غوښتنه ده چې موږ د شمزو ولسوالۍ ته یو تنبه ورکړي. موږ په ټول ولسوالۍ کې یو تنبه هم نه لرو، نو دا به موږ څه زمونږ د تنبه ډیر مشکلات حل کولای شي.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه چې موږ ته په واتس اپ کې پرې خو کور ودان پیغامونه تل راستوي او موږ هم تل درته خبرو. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه نیمه خبرونې مهیروي د خزو لپاره او د اساسي بشري حقوقو. خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د طالبانو په وړاندې په پنشیر کې د ملي مقاومت په نوم د جبهې دی وژل شوی قومندان یار محمد او د اتو ملګرو مړي نن د پنشیر ولایت په خنجولس ولای کې خاورو ته وسپارل شول. د یار محمد کورنۍ او ځایي خلکو نن ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان ورته اجازه ورکړې چې د هغه اور سره د وژل شو ملګرو مړي له شاوخوا یوې میاشتې وروسته له غره راکوز او خاورو ته وسپاري. ویل کېږي یار محمد له خپلو دوو زامنو یو ورور او پنځو ملګرو سره یوه میاشت مخکې په خنجولس ولای کې په غره کې اسیر شوي او په ډزو وژل شوي. په ټولنیزو سنیو کې د دې پیښې ویډیوګانو د بشري حقوقو ډلو سخت خبرګونونه راپارولي او هغه غندلې و. طالبانو دا رد کړی چې د مقاومت د ملي جبهې یو شمېر وسلوال غړي دي د دوی د ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي او دفاع وزارت ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. په کندوز کې د طالبانو امنیتي چارواکي په یو وسلوال نښته کې د پنځو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندوز د امنیت قومندانې ویان حافظ عبیدالله عابدی نن ازادي راډیو ته وویل نن سهار 2 بجې د کندوز ښار د دویمې حوزې اړوند سرک 9 په سیمه کې د یوې 15 کسیزې وسلوالې ډلې او د دوی د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوه چې په نتیجه کې ټول 15 واړه وسلوال وژل شول. نوموړي نه دي ویلي چې دغه وسلوال په څه ډول ډلې پورې انتړلې وو. د افغانستان میاشتې ټولنه په لوګر کې له سلګونو سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې خبر ورکوي. په لوګر کې د دې ټولنې ویان خان ولی احمدزی ازادي راډیو ته وویل دغه مرستې چې د سرې میاشتې او سره صلیب د نړیوال فدراسیون او د ترکیې د سرې میاشتې ټولنې لخوا برابرې شوې وې 1500 کورنیو ته وویشل شوې. وروسته سیلابونو په لوګر کې تر ډیره په خوښۍ ولسوالۍ کې ویجاړي رامنځته کړې ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی وایي د افغانستان په لویدیځ کې 2000 ځوانو سوداګرو ښځو په مختلفو برخو کې د فني زده کړو روزنه بشپړه کړې ده. یو ان ډی پی په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې په مرسته دغو ښځو ته د محصولاتو د تولید، بشري سرچینو مارکیټ او د سوداګرۍ چارو د پیلولو په اړه روزنې ورکړل شوي دي. دغه راز ویل شوي چې 2000 نورو ښځو ته به هم د ټولنې پر اساساتو ولاړ بازار ته د ودې په برخه کې روزنه ورکړل شي. د روسي چارواکي وایي د تمرینی الوتنې په مهال د روسي د یوې جت پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېر لږ تر لږه 1400 ته رسېدلی دی. د روغتیا وزارت نن وویل په دې پیښه کې چې یوه ورځ مخکې په یسک ښار کې شوې 19 تنه نور ټپیان شوي دي. راغورځېدلې الوتکه په یوې نهه پوړیزې ودانۍ کې د اور لګېدو سبب شوې چې په نتیجه کې ډېر مر ژوبله ملکي وګړو ته اړولې ده. د روسي دفاع وزارت ویلي د جت الوتکې پیلوټانو چې کټپورټ کړی ویلي له پورته کېدو وروسته د الوتکې په یو ماشین کې اور د دې سبب شوی چې الوتکه راوغورځي.
د ریال مادرید د فوټبال ټیم مهاجم کریم بنزیما وتوانید چې د 2022 میلادي کال د غوره نارینه فوټبالر جایزه ترلاسه کړي. زیما ته د طلایي توپ جایزه په هغو مراسمو کې چې پرون دوشنبه په پاریس کې جوړ شوی و د فوټبال د نړۍ د نوموتي لوبغاړي زین الدین زیدان لخوا ورکړل شوه. سکال د جایزې په ترلاسه کولو کې د کریم بنزیما په وړاندې د لیوندوفسکي او سادیو مین په څیر لوبغاړو حضور درلود. د ښځو په برخه کې د بارسلونا د فوټبال ټیم لوبغاړي الکسا پوتیلاس وتوانېد چې د 2022 میلادي کال د طلایي توپ جایزه ترلاسه کړي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه مې ومني. د اکتوبر 11 د وړونجونو لنډیوالې ورځ سره برابر و. دا ورځ په ټوله نړۍ کې حکومتونو او بنسټونو لمانځله. په افغانستان کې هم په تیرو څو کلونو کې د ښځو او انجونو د حقونو ګڼ شمیر پلویانو د انجونو ورځ لمانځله، خو سږ کال د انجونو ورځ په داسې وخت کې راغلې وه چې پر افغانستان د طالبانو واکمني ده. طالبان شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو انجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکوي. له دې سره سره انجونې په بېلابېلو برخو کې له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي. د دوی پر فردي او ټولنیزو ازادیو پراخ محدودیتونه وضع شوي دي. په نورو هیوادونو کې د دې ورځې په مناسبت د انجونو او ځوان ښځو د ستونزو په اړه سازمانونه د بېلابېلو پروګرامونو په جوړولو سره هڅه کوي چې د انجونو او ځوانو میرمنو د ژوند د شرایطو، ښوونې او روزنې او ټولنیز وضعیت د ښه والي او بدلون لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. خو اوس په افغانستان کې نه یوازې دا چې دغو مسایلو ته پام نه کیږي، بلکې دغه هیواد انجونې له خپل هغه لومړني او شرعي حق څخه چې زده کړه ده هم محرومې دي. کې په کابل ښار کې د دوو تنو غنجونو خبري اورو چې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کول ورلغاړي دي.
په جماعتونو د سړک په غاړه او په هر ځای کې کار کوو، لار مور ته ډوډۍ پیدا کړم. مخه ته ژمی را روان دي او موږ چې کار کوو نو د ژمی امکانات نه لرو.
سم زینب بود ورش میکنم در کابل. نه خانه چیزا ندارم، سرپرست شانم هستم، پدرم شهید شده. روز ساعت 5:50 کار کنم، خدای خدا شکر میکشم. ما مجبور هستم خانه چیز ببریم.
سیده غزنیوال هغه څوک ده چې په نوي ښار کې د افغاني جامو دکان لري. نوموړی وایي چې هر ورځ د یو وړو نجونو حالت زوروي چې د مجبوریت له وجې د سوال لاسوک دی.
له بده مرغه که زه وایم په افغانستان کې د کمکۍ نجونو او د میرمنو وضعیت ډیر خراب ده. یا خو د نجونو پر وړاندې د ښوونځي دروازې بندې دي او بل کومې کمکۍ نجونې چې دي تر شپږم صنفه پورې هغوی کم، یعنی محدود هغوی مکتب ته دي، ځکه چې د هغوی هغه مسیران خوندي چې دي هغه مکتب ته لا نه ځي. نو دا د سړک په غاړې سوال کوي یا هم هغوی ته کوم د ژوند هغه سطحه ټیټه ده، یعنی هغوی نشي کولی چې خپل هغه د مکتب کالي ځان ته برابر کړي، قلم کتابچه واخلي. ته خپله فکر وکړي کله چې یوې نجلۍ ته د مکتبې تګ اجازه ورنه کړی شي، نو هغوی ته به د نجلۍ د ورځې د نجون د ورځو المنځنه به معنا وي.
د نجلۍ باور وکړه څوارلس پنځلس کلو د دات درېدلې ده، ګلان خرڅوي. نو دلته هر کوم مالک چې راځي یا کوم څوک چې راځي د پروجوس اخلي، دې ته په بعد لهجې او ډېر اغلي دي. زه چې تېږم ورته ګورم، یعنې زما غیرت دا نه شي برداشت کولی. یعنې د دې فامیل کې د دې ورور به څوک وي، د دې پلار، د دې مور، هغه ډوډۍ چې خوري هغه دي، یعنی بېخي ورته زهر وګرځي. په دې خاطر چې د لور عزت هر څه د پښو لاندې کېږي.
په ولسی جرګه کې د خلکو په خوانی استاذ سایمه خوګیرنی وایي چې لشپګم ټولګینه د پورته سنفونو دینجونو پر مخ د خوانځیو بندیدل هغه څه دي چې جبران به په کلونو کلونو هم ونشي.
د افغانستان د جرګې اومده سونزه د فنلند لپاره د دوی د تعلیم نشټون دي ماشوم خو چې ګرځېدو شي ورسره دغه نه باید لاړ شي پاکستان ته ورسره دغه نه باید لاړ شي مکتب ته په افغانستان کې مکتبونه د جرګې پر مخ تړل شوی دي څنګه شپږم نه پورته تر دولسم پورې اکثر جرګې خو کم دا د اول نه تر شپږم صف پورې مکتبونه ته ځي ورته ټول لاسرسی لري څنګه په ټول لرو پرتو سیمو کې نش کولای چې نه مکتبونه ته لاړ شي یا د فاصلې دی وجي یا مثلا د نور مشکلات له وجې دوی نشي د اقتصادي ستونزو له امله کورنۍ مثلا خپل ماشومان مکتب ته نه لیږي او د دې تر څنګ چون فقر ډېر شوی دی اقتصادي ستونزې ډېرې دي نو اکثرا کورنۍ خپل ماشومان دې ته مجبوروي چې باید لاړ شي کارونه وکړي د سرک سر کارونه وکړي یا شاخه کارونه وکړي یا مثلا سرک سر ګدایو کې چې دا ډېر خطرناک کار دی اکثر جرګې په دغه حالت کې مثلا وړې کې نه پیږي ډېر ظلمونه ښکار کیږي تجاوز پی کیږي مثلا د سرک پر سر شنه کې ګرځي د شپې تر ناوخته په سرکونو باندې نو دغه ستونزې د افغانستان جرګې وسره لاس او ګریوان دي د دوه تر څنګ تبن توس هي ستونزې لري
میرمن خوګیانی زیاتوي چې نن سبا له افغان نجونو څخه هغه لومړني حقونه هم اخیستل شوي دي
افغانستان ماشومان لکه د نړۍ ماشومان کم حقونه چې دوی باید ولري او کم حقونه چې باید خوندي وي نه لري د دوی اولنی حق د دوی د ژوند حق ته او مثلا چې دا باید تامین وي د امنیت نظر فکر نو کوم دا اوس هم هر ځکه چې چاشته انتحار شته دویم حق د دوی مثلا د ښه ژوند کولو حق ته حقوق کې ضروري نه لري دریم د دوی د تعلیم حق ته چې مثلا فیلن د پاره مثلا تعلیم نه ګډوډ دي نشته یا د شپږونو پورته یا د لاندې مې ستونزې او مشکلات شته نو دا هغه ستونزې دي چې جنګې لري اکثرا په کم عمره و عمرونو کې دوه ودونه دي چې دا بل جدي ستونزه ده چې مثلا د اتلس نه کارته شپاره ستونزه لس څوار لس جنګې په اطراف کې ودیږي چې دا به خپل پاینت کې کله دو مورکی کې دوه پر ډېر جدي ستونزې جوړوي کله کله دا څه وړي چې نه کې په بده کې ورکول کیږي کله په بدل ورکول کیږي دا ټول هغه ناوړه وجوه دي مخکې دوه شته خپل قانوني څه نه نه تر اس کله پوره کې دوه سره لاس غریوان دي او سر مخ کیږي
دی ولسی جرګې یو بل په خاني غړې ګلالي صافي بیل طالبانو سره یو شمیر کورنۍ هم انجونو ته دیغو دیقونو په برخه کې ملامتي غني
متاسفانه افغانستان کې د خزو او خصوصا د نجونو په مقابل کې تبعیضي عمل د کورنۍ د شروع کیږي او تر ټولنې پورې د عملي په کور کې هغه رقم حقوق چې کورنۍ خپل زامنو ته قائل دي هغه حق خپل لورانو ته قائل ندي په ټولنه کې هم داسې د تاوتریخوالي عمده مسایل هم همدغې له ځاینه شروع کیږي کله چې په کور کې د جلې په مقابل کې تبعیضي برخورد وسي هغه حقوق چې خپل زامنو ته ورکړي خپل لورانو ته قائل نه وسیږي دغه د واړه قدم چې په کور کې اخیستل کیږي د دینه ټولنه جوړیږي منم چې اقتصادي عامل ډیر مهمه دی چې کورنۍ کوشش کوي هغه ناچیزه پیسې چې لري په زامنو باندې سرمایه ګذاروي کی اما همدغه اول ګام چې اخیستل کیږي چې مثلا دغه تبعیض په کور کې الکان ته په بل سترګه ګوري د دې نه د انجنو دغه موقف په ټولنه کې تعینیږي منګه متاسفانه د خوځ په مقابل کې د انجنو په مقابل کې تبعیض چلند کورنۍ نه ګورو د ټولنې نه ګورو او د حکومتونو نه ګورو
اغلی صافی تر ټولو زیاته ګلاله اوسنی حکومت څخه لري وای کوم کار چې دوی د افغان میرمنو او انجنو پاک کې کوي د انساني او اسلامي اصولو خلاف کار دی
د اخري اقدام د دې چارواکو چې د شپږم ټولګي نه پورته جنکې د مکتب نه محرومي کړي دی یو رواني جنگ د نجونو لپاره دی د دې اوګدمحل ژوند باندې یو ډیر منفي تاثیر لري دی به په آینده کې بغیر د دې چې خپل بي سواد او متکی نور ته شخصیتونه وسیږي د رواني نگانه هم ډیر پنځوا کې پاتې خلګو وسیږي ولې شي تل بده یو وړي کې ریلې د پاره باید یو چاته لاس وکټ کی چې غیته مثلا خرچه ورکی یا مثلا د ژوند تامین کی د خپل یو لوی بدبختی ده او د خوځو ژوند آینده ته به ډیر لوی صدمه ورسیږي کورنۍ ته لازم ده چې لاس په کار شي او د کورنۍ د جلی مقام ته احترام وکړي او د حکومت نه به باید افغان کورنۍ په دغه وخت کې شدیدن د نجونو د تعلیم او د تحصیل زمینه برابرول لپاره غږ پورته کړي، تر څو چې موږ وشو کولای یو سالمه ټولنه ولرو. په سالمه ټولنه کې باید سالم انسانان ژوند وکړي، باسواده، مترقي، په خپل مټ ولاړ، په اقتصادي استقلال لرونکي، په جامعه کې خپل ځان ته شخصیت جوړ کړي او د شخصیت جوړولو په څنګ کې به هیواد ودان کړي.
په یو شمیر سیمو کې بیا له نورو ناخوالو سره سره درانه کارونه هم په وړو نجونو کېږي. د داخلي برخې ډاکټره خاټول وایي چې دا کار بیا ټول عمر د نجونو لپاره سرخوږی وي.
په سر باندې داسې درانه پیښې وړي نو معلوم ده چې دغه ورځ په هغه وده ونه کړي کوم چې باید وای کړي. وده ونه کړي دا پروسه کې بیا ورته ډېر جنجالونه جوړولای شي. د ولادت په وخت کې موږ غټې ښځې ته هغه پوره یې تر شل کیلو زیات وزن پورته کولو اجازه ورته نه ورکوم. یو نجلۍ باید د هلک په پرتله باندې ښه تغذیه شي، برعکس د غلط فرهنګ له خطره موږ هغه تر ټولو خراب خواړه ښځو ته او ماشومانو ته بالخصوص نجونو ته یې ورکوو، تر ټولو ښه خواړه هلکانو ته ورکوو. ځکه چې هلکان د غورو ضرورت نه لري، ولې ښځه دې ته زیاتره ضرورت لري، ځکه چې هغه په اخر کې مور کېږي. هغه باید نه یوازې خپل ځان بلکې یو ماشوم او ورځې هم شیدې ورته ورکړي. دې لحاظه باید تر شپاړس کلنۍ اته تر اتلس کلنۍ پورې دې ته کافي خواړه کافي کلسیم ویټامینونه واخلي. نو متاسفانه دا ډېره نادره ده. د مرګ مړینو کچه زموږ په هېواد کې همیشه زیاته وي، بالخصوص په کلیو بانډو کې د دوی له ماشومتوب نه لاس وي تغذیې وي. نو علت یې وجه یې له هغه کمکینې نه شروع کېږي چې دا به سمه نه وي تغذیه شوې او هغه پوره خواړه به دې نه اخیستي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراولنو او ستونزو را څرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 400 22 14 40 شپږ سوه یو. تربیه ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
اساسي او بشري حقوق.
سلام درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د امنیت په حق باندې غږیږو. دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق باندې څه بل شوي، همدارنګ د اسلام د نظره، او دا چې ولې ځینې وخت د حکومتونو د خوانه دغه حق نقص کیږي. په دې خبرونه کې البته ملما در سره افغان حقوق پوه عبدالسبحان مصباح. دوی ته بخره غلاس وایم. مصباح صاحب، تاسو ته هم خره غلاس وایم.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق څه ول شي دی؟ البته
ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو فرصت راکړه. اصلي خبره خدا ده چې امنیت په یوې ټولنې کې ډیره یو حیاتي خبره ده، چې پرته له امنیت نه هیڅ د ژوند امکانات شتون نه لري، نو ناممکنه ده چې ژوند وشي. په دې اساس باندې خلکو د اجتماعي قرارداد تر عنوان لاندې دولتونه ایجاد کړي دي او خپل نمایندګان استولي تر څو حکومتونه جوړ کړي په دوی حاکم شي، تر څو ورته امنیت ټینګ کړي. په اندغه اساس د منګه په اساسي قانون کې په 15مه ماده کې عمده مسؤلیت چې دولت ته په ټوله کې درېګونو قواو ته ورکړی دغه ده چې امنیت به د وګړو تامینوي. بیا د 15مه ماده د اساسي قانون کې په مشخصه توګه بحث دا راغلی ده چې حکومت به امنیت تامینوي. بیا نهادونه جوړ کړي دي، د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، امنیت ریاست، دا په مشخصه توګه په دې څنګه کې کار کوي. نو په نړیواله کچه هم دا یو منل شوی اصل ده، د بشر د حقوقو د اعلامیې په درېمه ماده کې په واضحه توګه د خلکو د امنیت، د انسانانو امنیت پرته له دې چې په هر هیواد کې هر چیرته اوسي، په نظر کې نیول شوی ده. د ملګرو ملتونو د سازمان ایجادول دی منشور ملګرو ملتونو چې دی منشور پر بنسټ دی امنیت شورا رامنځته شوې ده. دا ټول د همدې لپاره ده چې په نړۍ په سطحه باندې خلک په سوله ییزه توګه فضا کې ژوند وکړي. نو امنیت ډیر اړین ده په قوانینو کې ورته ځای شته او په دې هکله ډیر اسناد دي، نړیوال اسناد او په ملي کچه باندې چې د امنیت په تامینېدو کې نقش لري او رامنځته شوي دي.
په اسلامي قوانینو کې د اسلام د نظره د امنیت په حق باندې خبرې شوي دي کنه؟ اسلام په دې برخه کې څه نظر لري؟
اسلام دغه خپل کلمه د اسلام د امن او د سلامتۍ معنا لري. په سلهاو کلمې په قران شریف کې د امن په حق راغلي دي او ډېر آیات دي په مشخصه توګه چې امنیت په ارتباط باندې بحث کوي. احادیث راغلي دي چې په امنیت باندې بحث کوي. دغه چې جهاد ورته وایو، د جهاد د بل شي لپاره نه، د امنیت لپاره. د جهاد د تجاوز په معنا، د جهاد د دفاع لپاره. دفاع امنیت ده. د عدالت ټینګوالی په خپل د امنیت لپاره ده. او په شریعت کې، یعنی شریعت ټول استواره په امنیت ده. د کورو ته نه ننوتل، نه دننه کېدل، دا په خپل امنیت ده. او حکومتداری د اولو الامر مسله چې منځته راغلی چې وایي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، آیت شریف ده. دا په خپل په دې معنا ده چې بلاخره د امنیت لپاره ده. د یو امارت را تک یا خلافت چې په اسلام کې شتون درلوده، دا د امنیت لپاره. نور ټول اساس په اسلام کې، اسلام دین د امنیت دین ده او ډیر زیات نصوص دی. بیا د موږ موجوده قوانین چې دي د خپل د شریعت په رڼا کې رامنځته شوي دي او د امنیت په اهمیت باندې بحثونه شوي دي او امنیت ته ډیر زیات ځای ورکړل شوی دی. اگر چې په شرعي لحاظ باندې امنیتي مسائل ډیر اخلاقي او وجداني او درونی بڼه لري، یعنی ډیر مسائل آخرت ته راجع کړي دي، هغه جزا او مسائلی لکه دی ایمان. امنیت، ایمان باید مسئول اوسی، یا په خپل د ځان مسئولیت، د نفس مسئولیت. چې دا جهاد اکبر او اصغر باندې تقسیم کړي، مثلا جهاد اکبر دا ده چې خپل ځان مسئول وساتي، په خپل نفس باندې حاکم اوسی د امنیت. دا ولی جهاد اصغر چې بیا اندغه سیاسي بڼه لري چې د نظامونو ساتل، د خلکو ساتل، د هیوادونو ساتل، دا په خپل امنیت ته. نو په امنیت باندې اسلام ولاړ، په امنیت باندې.
مسبا صاحب، حکومتونه څومره مکلف دي چې د امنیت حق خپل وګړو ته تامین کړي او زمينه برابره کړي چې دوی ته امنیت تامین شي؟
نو یو فلسفه د دې چې باید شتون ولري هم دا ده چې امنیت تامین کړي، عدالت بلکې کړي، اقتصادي د کار لپاره زمينه مساعد کړي، د انکشاف لپاره زمینه مساعده کړي، ترڅو خلک په هر څنګه کې وعده وکړي. او همدغه ده چې خو حکومتونو د نړۍ په سطحه باندې چې د خلکو په اراده او سوار دي، یا دیموکراتیک او ولسواکه حکومتونه دي، هغوی رشد کړی ده او په ټوله دنیا حاکمیت کوي. حقوقی مکلفیت لري حکومت چې امنیت تامین کړي. مثلا یو پولیس که چیرته هغه د خپل وظیفه مخته نه وړي، نو هغه به د غفلت وظیفوي کې یا اجرا د تجاوز دی او وظیفې نه، یا په نورو مواردو کې تر محاکمې لاندې راځي، عدلي او قضایي تعقیب لاندې راځي. یعنې مجازات ورته په نظر کې نیول شوي دي. جزا په کود کې جرم ده هغه څوک چې امنیت نه تامینوي، یا هر هغه څوک چې امنیت مختلی، مثلا د کورني او بهرني امنیت پر ضد باندې بسته یو فصل لرو، څو فصل دی په جزا په کود کې. او هغه څوک چې امنیت ته ګواښ دي، هغه مجرمین دي، هغه باید تر عدلي تعقیب لاندې راشي. نو د حکومت دا وظیفه ده چې هم یې خپله مراد کړي، هم هغه څوک چې د یو مرتکب د جرم کیږي د هغوی مانع شي، او هغه تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راولي. په هغه کې یوازې د حکومت نقش نه ده، بیا د قضایه قوې، د لوی څارنوالي، د عدلیه وزارت او د دې ټولو نقش ده چې د امنیت د تامینېدو لپاره عدالت پلی کړي. نو حکومت مسؤلیت لري او مسؤل ده چې په دې امنیت په ټینګښت کې کار وکړي.
مس پاسې سره تاسو په خپل خبرو کې د امنیت په حق باندې تاکید وکړه، نو ولې په ځینې مواردو کې د حکومتونو لخوا د امنیت حق وګړو ته نه ورکول کیږي، یعنی دغه حق البته نقص کیږي، هیلات څه ده؟
دې کې خو هیڅ شک نشته چې د امنیت ټینګښت لکه څنګه چې موږ په اساسي قانون کې پیور بحث شوی ده چې هغه د آزادی یا د ژوند د حق د ژوند د حق تر عملان دی ورته ویل شوی دا نور ډیر مسؤلیتونه راغلي په قانون کې دی او حقوق حق په ترنوانان دي. خو په داسې حال کې چې دولت یې مکلف کړی دی او حکومت یې مکلف کړی دی چې دا حق وګړو ته ورکړي، د حق د نه تامینېدلو دلایل مختلفه دي، د سیاسي ارادې نشتون، شته فساد په محاکم په اداراتو کې په حکومت کې، تبعیض یا توپیری چلند، د بهرنیو مداخله، بی عدالتی، ناپوهی له قانون، د غلط فرهنګ چې موږ لرو په ټولنه کې خصوصا د ښځو د امنیت په ارتباط باندې دا مسله ډیر صدق کوي. او دغه ورته ډیر خبرې دي چې عوامل شوي دي چې امنیت ټینګ نشي.
منوریدونکو دا و د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ. Thank you.
پٹ خندا و پٹ پپٹا جڑی دونا نب مزڑا پجون کرار شی نب پجون ہوا وقت نا وینا نب کاراشی او ہست نبد جو بل ذرا ہم شی پر ہرو نب داستا زڑ پکلاشی نب زمامی نا پنور مات شی عشق دلو دریاب دے پری گڑی گما زد دیدن تگے نا مڑے گما زد دیدن تگے نا مڑے گما عشق دلو دریاب دے پری گڑی گما زد دیدن تگے نا مڑے گما زد دیدن تگے نا سولری گر زمانا چیئر مانی پات کے دلے اے مین تو بتا بلے ناز داما نور میں نصیب کلی کی ناشتا برخنا اور بلرا فروی مور کبھی پوری نسی تصویروں پوئے پشلا پوئے ندا نادا ندا ہسے لے و نئی دا